السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د بادغیس مرکز قلیناو کې لا جګړه روانه ده. والی وایي طالبان د شاتګ په حال کې دي.
در ابتدا د دوسه استقامت مخالفي
لمړی له دوه دریو لورو مخالفان خارتنه نوتل او د دښمن تمرې جوړه او د شاتګ په حال کې دي.
د افغانستان ولسمشر وایي د ویجاړې او جګړې مسؤل طالبان دي.
مسؤلیت خونریزی به دوش طالبان و به دوش آمیش. اینا تصمیم به جنگ گرفتن.
کابل کې یو ځل بیا ګڼ شمېر دنیا عالمانو د جګړې پر ضد فتوا ورکړه.
جنگ فعلی جنگ
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده. اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده. اوسنۍ جګړه نامشروع ده.
او د هند سینما وتلې ستوري دلیپ کمار ومر.
هندستان کې انسانو کی تقدیریں تمہارے کیسوں کے حلقے میں گھر جائیں گے نہ کہیں.
پروانی تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو په موکړی خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بادغیس والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت په مرکز قلعه نه او د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتمولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کې د شپې چټکۍ لا خراب شي او موسکو چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیم د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي. بشپړ خبرونه. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت پر مرکز قلعه نه او د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم به ولي او هغوی ته مرګ ژوبلاړه ولي. ښاغلي شمس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورنیو چارو وزارت په خپله فیسبوک پاڼه کې خبر کړی وایي
د امنیتی ادارو یو شمیر مشران دلته په قریناو کې حضور لري. غواړو تاسو ته ډاډ درکړو چې د ځانګړو او سپیشل فورس ځواکونو په ګډون زموږ ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه بل قریناو څخه دفاع وکړي او دښمن ته چې اوس لمو سره پنختو کې ښکیل دی د خار په زینو برخو کې تلفات رسیدلی او هم لمات سره مخامخ شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدی هم تایید کړ چې په د بادغیس په مرکز کې حکومتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د هغه رسنیو ته په استول خبر پانه کړي. سیمه وضعیت یو حساس نظامی وضعیت بللې خو خلکو ته ډاډ ور کړی چې د هواد امنیتی ځواکونه به د مقاومت د سیمه ییزو ځواکونو په ملتیا له ټول ځواک څخه کار واخلي چې د خپل خاورې او خپل خلکو دفاع وکړي. وسلوالو طالبانو وروسته له هغې پر قلعه نو حملو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې د بادغیس ټولې ولسوالۍ لاسته لوېدلې. د بادغیس والی هم د طالبانو لاسته د ټولو ولسوالیو د لوېدو خبره تایید کړې ده. دفاع وزارت څو شېبې مخکې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر قلعه نو د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتمبولې. هغه شاوخوا شپږ سوه افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته د دې هېواد یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه افغان پوځیان پرون سه شنبې په څلورو الوتکو کې کابل ته ولیږدول شول. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې درې سوه نور افغان پوځیان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې هغه افغان پوځیان چې د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو د بدخشان د مرکز فیض آباد د اوسیدونکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یوځای شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه راز امر کړی چې له دې پولیس سره د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځ شل زره ذخیروي ځواک ځای پر ځای شي. تاجک چارواکو ویلي چې شپاره سو افغان سرتیری او پولیس د افغانستان له شمال څخه خاورې ته ننوتی دي. د یو بل خبر لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کې دی چې په چټکۍ لا خراب شي او موسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړې او وی ویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له هېواده بهر د روسیې لویه اډې ده کار واخلي تر څو په سیمه کې د خپلو متحدانو امنیت یقیني کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواده په بیړه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام هغه داسې یو وضعیت دی چې کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداري ورکړې چې د یورانیم د غنی کولو وروسته هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون دی یا لپاره روان دي. دغه خبرداري څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړیوال اټومي انرژي ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر 40% پورې غنی کړي. په دې پیمانه د یورانیم غنی کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې کار واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویل واشنگتن له تهران نه غواړي چې دغه خطرناک لوبې پای ته ورسوي او بیرته د ویانا له خبرو سره یو ځای شي او د دې کار د بشپړولو لپاره د رښتینې خبرو ته تیاری ونیسي. د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې د ایران دغه اقدام رواني خبرې اترې له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس بنن هغه غونډه رهبری کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حمله په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري کوي. د سایبری حمله امریکایي متخصصین وایي چې په فلوریدا ایالت کې مشت پر کاسیا شرکت د باج اخیستو په هدف تر سره شوی حمله د یوې روسي ډلې انکارو. د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خوشنونکې خبر دا دی چې د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کې پهلو میں انارکلی هندستان کی ملکہ ہوگی، بریاعظم کا ہندوستان تمہاری اختیار.
د هندی رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې رئیس ناروغ و نن سهار د جون په ومنیټه سا ورکړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي ملي نتایج کړي. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی وو. فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل. د دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خوانی بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مورې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، ګنګا جمنا، رام و شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجې پیلېږي. پرون ایتالیا اسپانیا ته ماته ورکړه او د دې لوبې فائنل ته ووت. د نننۍ لوبې ګټونکی ټیم به د یکشن بی پورز په فائنل لوبه کې ایتالیا سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل کې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړې. دوا او نيز خبرونه د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته لرو. په دې لاره چې تر پای را سره پات شي راځو د خبرونه د سر راپورته. طالبانو د بادغیس پر مرکز قلیناو حمله کړې او د جګړې په پایله کې د قلیناو زندان مات کړی دی. د بادغیس والی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان وروسته تر دې خار ته نه وتلی چې د دغه ولایت ټوله ولسوالۍ تر لاسه کړي. تازه راپور نه دادی چې چارواکی وای طالبان له خارا د شاتک په حال کې دي. ورزو ل خپل خبریاله ورستای حال پوښت.
اب کمر، قادس او مقر ته بادغیس ولایت هغه ولسوالی دي چې په ورستۍ درې ورځو کې د طالبانو په لاس سقوط شوې دي. حسام الدین شمس ته بادغیس ولایت والی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو نن له درې استقامتونو څخه پر مرکز قلینه او باندې حمله کړي چې جګړه لا هم دوام لري.
در ابتدا د دوسه استقامت مخالفین و دشمن وارد شهر شده بود.
لمړی له دوه درې لورو مخالفان خارتنه نوتلی او لنی کمر غزمک دی امنیتی ځواکونو له زړور مقاومت سره مخامخ شول. د څو ساعتونو لپاره جګړه روانه و. اوس دښمن تمر جوب لا وخته او د شاتګ په حال کې دی. قلینه خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر وروستۍ لحظې له قلعه او ښاره دفاع وکړي.
د وویل چې طالبان د بادغیس له مرکز څخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شاتم بول شوې دي او د یاد نښتې په پایله کې طالب بلواګرو ته درنه مرجوب له هم اوښتې او د مړو اجساد یې په ښار کې دننه پاتې دي. طالبانو هم دا منلې چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یې د بادغیس په مرکز قلینو کې لا هم نکته دوام لري. طالبانو پر مرکز د حمله پر محل ویلي چې د بادغیس د زندان د ساتونکو د تېخت لامل ګنډ شمیر زندانیان هم تښتیدلی دي. خو حسام الدین شمس ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په زندان کې نفوذي کسان درلودل او پر قلینو د حمله لا پل سره هم محاله د بادغیس د زندان دروازه هم ماته شوه او زندانیان تښتیدلی چې دی والی په خبره اتیا سلنه تښتیدلی زندانیان برته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او زندان ته لیږدول شوی دی. په تیرو درې ورځو کې د بادغیس ولایت د امنیت امر په ګډون د ګڼ شمېر امنیتي حوزو امرین له طالبانو سره یو ځای شوی او دا مسله دواړو لورو هم دولت او هم طالب بلواګرو تایید کړي. او د تسلیم شویو کسانو شمیر سل تنه خول شوی دی. په مقر ولسوالۍ کې طالبانو د دیرش افغان ځواکونو د وژلو خبره هم کړې او ویل دي چې د دوی مړی په سیمه کې پاتې دي، خو افغان دولت لا هم دا موضوع نه ده تایید کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمس ویلي چې ډېر ژر به د قلعینه او مرکز له تصفیه وروسته پر ولسوالیو هم د طالبانو د ځپلو په مقصد شدید پوځي عملیات ترسره شي.
و موریدل چې د بادغیس چارواکي وایي چې هلته لا هم جګړه روانه ده، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې طالبان له ښاره په شا شوي دي او دا مهال د شاتګ په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قلینه او امنی قمانداني د ملي امنیت ریاست او د زندان له ودانۍ نه طالبان په شا کړی دي. دوی ادعا کړې چې طالبان د مهال د ولایت له مرکزه د تیښتې په حال کې دي، خو طالبانو د بادغیس د جګړې په اړه تازه تبصره نه ده کړې. له دې وړاندې ویلي وو چې جګړه یې کړې د ښار دننه ننوتلي دي او د زندان دروازه یې هم ماته کړې چې ګڼ شمېر زندانیان ترې تښتېدلي دي. اوس به ورشو د بادغیس د اوسېدونکي نظر به واورو.
بامداد امروز طالبان وارد شهر قلعینو شدن. در گریا در شهر قلعینو مرکز بادغیس جریان داره. از صبح ما از خانه خود بیرون نشدیم و بیرون شده هم نمیشه، فقط در داخل محلات، داخل کوچه ها در حال حاضر جنگ و درگیری جریان داره، مردم نگران هستند.
بادغیس د افغانستان په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې له هرات سره ګډه پوله لري او هرات بیا له ایران سره اوږده ګډه پوله لري. طالبان داسې مهال ایران ته نږدې د یوه ولایت مرکز ته ننوتلي چې همدانن د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو ویلي دوی به نن له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم وګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دوی په کوربتوب د طالبانو او افغان دولت د استازي غونډه پیل شوې ده. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ولسمشر په خوانی مرستيال محمد یونس قانوني کوي. تر اوسه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. اوس هم راځو د تاریخوالي اړوند یوې بلې موضوع ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي اوس د دې واره رسیدلی چې افغانان په خپله افغانان خوندي کړي او حکومت ته پکار ده چې د افغانانو د خوندیتوب لپاره لارې چارې ولټوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې له افغانستان شاوخوا 90 سلنه امریکایي ځواکونه وتلي او ټاکل شوی د سپتمبر 13 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي. په همدې حال کې افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې سوله د حل لاره ده او د طالبان ګرم بللي چې د ټولو ویجاړیو او جګړو مسؤلین دي. تفصیل په دې راپور کې.
پینټاګان د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې دا ځواکونه د خپل هیواد دفاع او ننګه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواوو د وړتیا او لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېرې هڅې وکړي او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. د پینټاګان وایي جان کربي پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې د افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکاري ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د تیرو شل کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت وایي زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکی او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي، خو افغانستان کې به د دوی ځمکني ماموریت پای مومي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د خپل ځمکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیږد ټینګار کوي چې له افغانستانه د عسکرو د وتو بهیر 90 سلنه بشپړ شوی او تمه ده نن یې د دفاع وزیر خپل ترکی سیال سره د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبري وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصیا کار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالي امکاناتو په اړه ده چې تمه ده امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیه ویلی ک نړیوال ټولنې لوجستیکي او مالی برخه کې ملاتړ وکړي دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبان ورسره ښکاره مخالفت خودلې، خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوی او افغانان به اجازه ورنکړي چې بیا ځلی کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وژني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یو هیله د جګړې کمی دوته و، خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوې. اوس حکومت د جګړې د چټکې دو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی. په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دی د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ، زما مرکمه په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې. اوس د ټولې اورانه یو وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی. افغان حکومت له طالبان وغوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرک چې پلاوي سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی، څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې لس میاشتې پرې تېرې شوې، تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان سلګونه دنی عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو یې د جګړې د سمدستي درولو او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې نن د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوي وو ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې د دوی په ټکو فتنه ده. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي او نوموړی ټینګار کوي چې دوی د جګړې په بدیل او د سولې د مذاکراتو لپاره زیاتې هڅې کړي، خو په خبره یې مقابل اړخ یعنی افغان حکومت دا هڅې ثبوتاش کړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه مسلمان او افغان وژنه یاد کړه. دوی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمه په تالار کې سره راټول شوي وو، په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللی؟ قرآن نامشروع بللی او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللی.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فائق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځای غږ کوو چې په ټول هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فائق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچی پلاوی له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی وو. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې ثبوتاش کړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسنی وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤول طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنی نه ده.
و موریدل چې په افغانستان کې سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا له طالبانو د جګړې د درېدو او د غرض د اوربند غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې د دوی په خپلو ټکو دا یو فتنه ده. طالبانو بیا ویلي چې افغان حکومت غواړي په دې ډول خبرو سره یا د علماو په ویناو سره دوی له جګړې واړي. خو دوی وایي چې دوی جګړه ځکه کوي چې په خبره یې افغان حکومت د سولې خبرې سبوتاش کوي. دغه راز مو د خبرونې په سر کې د بادغیس د جګړې په اړه هم واورېدل. هلته د بادغیس مرکز قلیناو ته نن سهار وسلوال طالبان ننوتلي دي. اوس دفاع وزارت ویلي چې طالبان د قلیناو له امنیه قومندانۍ د ملي امنیت له ریاست او دغه راز له زندانه په شا کړي او دوی ادعا کوي چې دغلته طالبان د تیښتې یا د شاتک په حال کې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې د بادغیس د جګړې په اړه چې هر څه نوي معلومات راځي له تاسو سره یې شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورځو کونړ ته. هلته د جګړې د قربانیانو حال اخلو. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو جوړولو یوازنی مرکز وایي د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او دغه راز نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستلو لپاره هلته ورځي له ستونزو سر ټکوي. دا هغه مرکز دی چې د جګړې ټپیانو او معلولانو او دغه راز طبیعي معلولانو ته مصنوعي لاس او پښې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن محمد اګل د ناری ولسوالی وسیدونکو د خپل خی په خی په روانو جنگونو کې لاس ور کړی. هغه وس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغله خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخه معلوله شوی و د بم په واسطه باندې د یو جوراب لپاره تر کابل پورې منګتلی هر چاره باندې راځي. نو دغه 2000 روپۍ منګه نشو پیدا کولې. نم د سي زلميان بچان شته دي چې منګه سره څه پیدا کی او منګه پاغه باندې کړی وکړو. نو دولت باندې دا غږ دی او د دونران نه مې دا خواسته چې دغه مرکز په خو باندې ودرای.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دی مرکز ته یوازې په جنگ او پیخو کې معلول شوی کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لمور معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې تاریخ بل ضرور کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوسته وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي ته د پخې کګیوي تاغه مونږ دلته راوړو. هغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل. کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به موږ کور ته ویوړو. هلته قالبونه به موږ ته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنګ شو به بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو اوس الحمدلله ښه سمې شوې دي. هغه کوګواله چې مخکې پکې و هغه کوګواله د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیارغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پوخا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوې دي.
د 1 اگست 2000 نہ تر دے دما دپو دجوی ستن جو لکبل چی دغه یو ډی رقم اندازه بودیجا مخفل خدمات ته ادامه ور کړی دا. ولی په سنوی حالات کې پډی رقم بودیجا مونږ نشو کولای چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات تر سره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یاد ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړي ده. د کونړ والی مرستیالي میرمن برېخنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
دا مرکز چې دنو دلته د نورستان نام خلک راځي او کونړ کې ډیر خلک چاله چاپخه دلاسه ورکړي دنو. زمون خلک غریب خلک کړی دی وی سره ول کرانشته چې تر جلال آباد تا کابل پورې شي دغه شان امکانات وی سره نشته په دې برخه کې د خیریه موسسونه موږ غوښتنه هم دا کړی دا چې د دوی دغه تر ډیر هدا پورې د دوی دغه مشکل هم دلته په کونړ کې هم دی مرکز کې حل کی
په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسولین وای په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو لامل شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري او لا هم جنگ دوام لري چې هر ورځ پکې افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د بالیوډ مینوالو ته یو خوشنونکې خبر هغه دا چې د هند سینما وتلې ستوري او لوبغاړی دلیپ کومار نن د 99 کلونو په عمر وفات شوی دی. د د فلمونو په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه مینوال درلودل. دلیپ کومار اصلي نوم یوسف خان وو او د پېښور په قصه خوانی کې پیدا شوی دا چې د نورې کومې کارنامې درلودې په دې اړه پام وکړئ. د احمد تکل راپور ده.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 99 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه سا ورکړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړې مړینه تایید کړې ده. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی. بر اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے قسموں کے حلقے میں گھر جائیں گی انارکلی.
جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پیښور ښار په قصهخانه بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومیدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جمنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څنور فلمونه دي.
مقابل ازادي رادیو نه اوري په دویمه نیمای کې درته 219 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خو لمک سره پاتې شي زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له دې سره ورورو ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخه ته. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. په مکرې لاندو خبرونو ته نوریاس نوري در اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس مرکز قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شو. دفاع وزارت په یوې خبرې کړې خبر پڼه کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په قلعه نو کې د امنیت قومندانۍ د ملي امنیت ریاست ودانۍ او زندان د ترهګرو له وجوده تصفیه کړې او هغوی ته ډېر تلفات اړولې دي. تو وسلوالو طالبانو چې د بادغیس ولس ټولې ولسوالۍ نیولې تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه انسنه دي ویلي. د روسي د برنامه چار وزیر سرګی لاورف وایي د افغانستان وضعیت کې د شي په چټکۍ لا خراب شي او مسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپل سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاورف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړي او ویل روسي چمتو ده چې په تاجکستان کې خپل پوځي اډیر چې له دې هیواد بهر د روسي لوی اډه ده کار واخلي. هغه شاو خوش پکس او افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته وختي او بیت په لوټکو کې کابل ته لګول شوې دي. دا خبره د تاجکستان یو امنیتي سرچینې د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه تکړه ویلي. د افغان پوځیان پرون سشنبه په څلورو الوتکو کې کابل ته لیږدول شوی او په پام کې د 300 نور افغان پوځیان هم راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ایران ته خبر درای ورکړی چې د یورانیم د غنی کولو وروستي هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس بنن هغه غونډه رهبری کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حملو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و نن سهار وختي سا ورکړه. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجې پیلېږي.
اوریدونکو وړاندې درته دوا پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خطر مخ کې پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شلوري زلوبو نوې لوبډل مشر راشد خان ارمان شمنه کړي چې د افغانستان د کرکټ د خوالي لپاره به پوره هڅه وکړي. راشد خان نن په فیسبوک باندې کې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه مننه کړي چې پرې باور وکړ. نو موړي ډاډ ورکړ چې د مسؤلیت به په خټوګه تر سره کړي. لبلې خو یو شمیر نور افغان لوبغاړو له هغې ډلې حشمت الله شهیدی هم پر فیسبوک باندې کې راشد خان ارمان ته د شلوري زلوبو د ملي لوبډلې د کیپټان او نجیب الله زدران ته د مرستيال کیپټان په توګه مبارکي ویلې. او لیکلی چې باور لري د دوی پر رهبرۍ سره به د شلوري زلوبو په برخه کې لوی لاسته راوړنې او مثبت بدلونونه راشي. راشد خان پرون د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلوري زلوبو لپاره د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شو. افغان خزینه فوټبال لوبډله نن له ازبکستان سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې دا لوبه وګټي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنو کم عمره لوبډلې تر دې وړاندې له ایران او تاجکستان لوبډلې سره مخ شوې او له دواړو یې ماتې خوړلې ده. له ایران څخه شپږ د صفر پر وړاندې او له تاجکستان څخه دوه د 5 په وړاندې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزي اسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپل وروستۍ او درېمه لوبه نن له ازبکستان سره ترسره کړي. او ټاکل شوی چې نن شپه انګلستان او ډنمارک ملي لوبډلې دویمه نیمه پایلو به ترسره کړي. ملي لوبډلې به یو د بل پر وړاندې د شپې په 11:30 لوبغالي ته ښکته شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبه په لړ کې اسپانیا، ایټالیا، انګلستان او ډنمارک هغه څلور هیوادونه دي چې د 22 هیوادونو له ډلې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده. تیره شپه په لومړۍ نیمه پایلوبه کې اسپانیا او ایټالیا ملي لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې چې ایټالیا د پنلټۍ په وسیله اسپانیا ته ماتې ورکړه. ایټالیا به په فاینل کې د نن شپې لوی ګټونکي لوبډلې سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې خبر سویو که دارته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ستاسو محترم دې درې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقوقو دا خاصه موضوع د سره تعقیبی خپل سلام احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنگول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قران کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د زورونې اشاره کړی دی. په خاصه بیلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړی دی. حتی یو انسان پو سترگو رب بانده زوریگی چه ویلو لکل همازه ده تذکر که ده غیبت پا اساس که او ده غصه نور دیر زیاد موارد دی چه مونگ نسو کولای چه غد اسلامی دی نصوصو یو یو قسم تیمونگ اشاره وکو. خوب هر حال قرآن او حدیث دین دک دی دی زورونو نه مخنیوی کرده دی، انسانانو تی لارخود کرده دی چه دی هر نوع انسان زورونی نه تاسی خپلا دده وکی. نو نن سبا موگ و تاسی گورو چیز موگ ماشومان خوینده دی کار طرف تا دی، دی تدریس طرف تا دی، ضرورت دی کور مشکل حل کهی، نو دغسی دی اشخاص و بعض افراد لو طرف دوی په مختلفو شکلونو باندې زورونې او د هغوی تنګوي سره یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی زوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې زورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې زورونه مختلف عوامل لري. یو دا دی چې زورونه د دغه اطفال او د زنانه او هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و زوروی پتنگی کی او یا زنانه و تا امدغه سه خبر او دسی او عمل و سلوک روحی چه زنانه هم پتنگ سی. نو دا یو عمل ده چه پو خلی بانده او پو حق الفاظ او حق کلمات استعمال چه اغا منافی دی انسانان دی، نو دا یو عمل ده. دویم عوامل غیر کلامی ده چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک و غیره دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوئ چې یو څوک وزوروي، حتی په مسکال باندې زورول، یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټکنالوژي په استفاده باندې زورول هم دغومره اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د زورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته زورونه او هغوی په تنګ کي.
کله چې په یوه ټولنه کې زورونه وي د دې زورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې زورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او د هغه نه زیاتې چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوې په تنګوي او څنګه ځوروي، حتی زنانوې د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي یا تناوی خپل مکتب ته مثال چیزی پوهیږي چې لاره ډیره اوږده ده، دای داسې د فردی کوشش کوي چې باید فردی خواته اوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. تر نن زه که وځورېدمه دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي که غونډه وي، دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه د بلګه وي او عوامل ښي. هغه دی بل په جامعه باندې به بندوباری هغه کې، یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی، په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کیږي. بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي، یوغوی هغه حقارت احساسوي، شرمندګي هغه کوي، او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي، دی ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم سرګندېدل دي، په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت. نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسیږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا فکر ونه وای چې مونږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی، هغه په هر عقیده ورباندې دی، باید خپل دینی نصوصونه با خبره اوسیږو، او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو بل دې ترڅنګ فرهنګ جوړول ډېره مهمه ده. باید موږ په هر چیرته په هره وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغوکو. دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسېږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زموږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړوو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتېږي، نو موږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې وکړو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانع تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي. په هر ملک کې د سالمې جامعې څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي، اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي. دغه به انشاءالله لاری او چاری دې موضوعات وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمونږ در منزلو طریقه او زمونږ د براټیډور طریقه دا چې کلی د خپل خپلوان ټول لا ټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږم شپه یا شب شش ولی منزل کیږي؟
نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې هم ده، بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري.
نن پام دې اکله خبرې کوو. په پایل کې د شپږم شپې یا شب شش تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي، نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل لوسازي وخت خواږ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمیر کلیو خلک د شب شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه توفی ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د شپږم شپې یا شب شش دود له ډېرې پخوا زمانې څخه په میراث راپاتې دی.
د شپږم شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره دغه نیول کېږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یادښت سره شپږم ورځ یا شب شش چې نیول کېږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په د خپلې وسې پورې او د خپلې توانایي پورې ورځنی سي دوستان او خپلوان ټول خبري هغه د چا د وسه پورې تړاو لري کیا کچو پیسہ داری کی دیشی چی دا محفل لوی ونی سی یا غٹ ونی سی دیکھیے خوشحالی کئی تو خوشحالی پہ خاطر کلا کی دیشی چی موسیقی ہم راوڑی ہو گئی ہے خوشحالی ہو کی دی محفل کی مگر تو سکی کچھ افغانستان مرسالارا وطن دے معمولاً چی الگ پیدا کی گی دا ہمیشہ شعر شپگی مروز محفل نیول کی گی نو پدی محفل کی کہ دوستان خبری گی دے معشوم خلوان راضی معمولاً توحفے انسر روڑی یا ہم نقد روپے روڑی یا گرمی ڈوڑی کی یا دشپی ڈوڑی کی خوشحالی کی معشوم پیدا کی دو خط
بابا کرخیل پخبل خبروں کی ویل پیوش میر سیمو کی آواز دیالب پیدا کی دلو سرا شب شاش یا شپگم اورت منزل کی گی خود اسلام له نظر هلک او جلی ته باید په واسطرګه وکتل شي دواړو ته لذي ګون څخه ورسته یا ډول معفل ونیول شي د لغمان اوسیدونکو خالد وای چې کله خدا سي هم کیږي چې ځینی کسان حتی د جلی په مبارکۍ باندې هم شرمېږي په پیدا کېدلو یې خوښي او معفل نیول خو لری خبره ده
نو خلق و تشاویشش و ای یا نو نمونه و تیاری خو مگر من دغه شاویشش په نامه د خاص نل منزو زمونږ در منزلو طریقه او زمونږ د براټیډور طریقه دا چې د کلی د خپل خپلوان ټول ټولو یو ډوډۍ ورکو په ټولنه کلی دلی هم دی کله چې نارینه اولاد وسی مثلا ماشوم پیدا شي د دې لپاره د ډیر د خوشحالۍ پروګرام دی سی د کلی شاوخوا منطقي خلق راغونډي هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي یو پروګرام برابروي ولې کله چې لور وشي خلقو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي خو د مال نظره د قرآن له نظره اسلام نظره اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه باید ته داسې او دا فرق باید ونیسي اسلام ته غاړه کېږدي نو هغه به معلومه خبره ده چې هم به د اولاد نارینه اولاد دپاره هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي د ښځو دپاره به هم نیسي او که د ښځې دپاره چې نارینه دپاره به هم نیسي هغه دومره خاص تفاوت نه کوي او څوک چې د اسلام نه خبر وي د قرآن نه خبر وي نو هغه تبن پارک کئی پٹولنے کی شاب شش خدا پر زی پریک دے کنا شاب شش مثلا دا نور مراسم یا پروگرامون ہے حتی سی آگر مبارکی ام ناخلی نو پدی خاطر دا سی زین خلق پیدا کی خو ہلا میں دا دا لطول و مہند و طول پلارون و سخا چی دا نارینا اولاد و خزینا اولاد تر منز تفاوت ہونے کی مثلا کا لور گشوا هم باید مبارکی واخلی هغه مکم مراسم چې د زوی د فاره پروگرام لري هغه د لور د فاره هم مهیا کی برابر کی ورته تر سو پورې دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای سي
شب شاش یاد ماشوم لزیګون څخه ورسته معفل ولې نیول کیږي اکثره کسان د دې پوښتنې په جواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د معفل په نیولو سره خپل خوښي څرګندوي او لبل لوري غوړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي د ننګرهار اوسیدونکو نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه ورسته معفل نیسي نوموړي د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي
ټول خلک په وظیفو دي سپه پانتونونو کې دي سپه مکتبونو کې دي خپل ځای په شفاخانه کې کار کوم نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي همکاران چې دي چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې نو په د خاطر باندې موږ شویشش نیسو او فرق هم کوي نو د اقتصاد پورې هم د بازي ډیر مصرف لري بازي کم مصرف لري په هوټلونو کې نیسو په کور کې نیسو فرق کوي د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولای شو څومره تاوان زموږ رسیږي زیاتره چې خلک پیدا شي هغه موږ سنتګري کوو نو خلک راځي مبارکي به ټول یو ځای کېږي او انجلۍ چې پیدا شي بهشه وشش کا څوک پیسې راوړي څوک کالي راوړي څوک مور ته کالي راوړي څوک خپل ماشوم ته کالي راوړي څوک تیلا راوړي سروګ ته راوړي همداسې یو زنځیر منځیر راوړي نو دا چې اقتصاد پورې ده او دا چې پرزو پورې ده چې څوک څومره پرزوی نه لري نو دا مغې پورې توفه راوړي د شویشش دود دی
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي امداسې د شب شش رواج هم فرق لري د پغمان اوسیدونکو مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تاک پر وخت وچه میوه ورکوي
د موږ رواجونه هدا سې دي چې ورځې مرځې پخای خلک راواړي د خپل خپلوان دا بیا ورکوي دغه د موږ رواج ده هر شی راوړي یا یې کالی راوړي یا یې میوه راوړي یا یې مټایر راوړي موږ چې دوا د بیا دوی ته شیرینی ورکو چې کله ځي شیرینی ورکو نو هغه کې بیا ممپلی پتاسې چڼې چاکلیټ دا ټول سره ګاډي بیا یو یو لپا یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو بیا وایي زی هغه نفس خلک سیدا شیو شش ورته وایي د موږ دغه رواج ده د سړی سي لورګانی ډیر وي د لورګانو د پاسه بل زوی خدای ورکی نو هغه باندې بیا چې دا سیل مل کوي سندرې وایي خلک راغونډي دی مبارکۍ ته راځي ټول واده ورې دا مبارکۍ ته ورته راځي مبارکۍ ورکي هغه نور څه سي دا واده ورې دا مور پلاری نوم پک دی نوم مور دا په خوخه ورته اخلي چې یاره ودرې کوم نوم مخې دی ماشوم نه پاره کنه څه زبا کوم بد باندې وانه وړي اوري یا غلط به نوم ورته وانه اخلي نیم نوم ورته وانه اخلي بعد پرونو مې انسان ته واخیستلای شي نوم سي دا واده ورې دا کوشش کوي چې کتابي وي
ډیر شمیر خلک بیا د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته لومړی د قران کریم ختم کوي بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي د کونړ اوسیدونکو آریان وایي چې را بلل شوي کسان هم بیا له ځان سره چرګان کورنۍ کلچې او د تورته شیان چې دوی خونه ورته وایي راوړي
موږ چې ماشوم پیدا سي موږ خدمت قران عظیم شان کوو چې هغه کې سپینګری مولایان قاریان د کلی مشران کنه ماشومان غټ وړو پښتون بیا موږ یو ختم نیسو دا اوس خلور تاسو شش وی او موږ بیا قرآنی هغه معنی لمنځو هر نه پر ورزی کوته مثال ماشوم دې مبارک شه یا خونه منولي ځینې قرآنی کنه چرګ مرګ سمې وا شین ځان سره وړي او هلته وړي دا هم دې ملمستیا باندې شو هم خونه ورته وی کنه هم دې ماشوم مبارک شو ځینې خلک دې سي غریب دي هغه بل هله موږ وخت واس نه رسیږي بیا ورسته په کلا راشي لاسې کلا وچلې کنه او څه پیسې پیدا کی بیا راځي او بس خونه مونه د مصاله ده کنه دا بیا راځي ماشوم مبارکي کوي اول سر کې خوند سي خپل مفت لکه وچاوني مبارکي کوي کنه مبارک دې شه اولاد دې کنه ډیر خوشحالي کی هم په لور هم په زوی مانی که هر یو وي او بس بالغې وو ورځې بعد بیا سر خري وته شریعت کې نو بس یا ګډ یا پوسه کنه یو سال علی به یو غټ خیرات یا ختم نسی امنګه په دغه رقم مانسه ده ماشوم مبارکي
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي نو مې شب شش وی خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي ډیری وخت پورا پښ پګم اورات هم نیوي کله وړاندې کله هم ورستن منزل کیږي د ورداګو اوسیدونکو مریم وای چې ډیر سبغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي
د شوی شش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د ارتیا ور شان لکه جامې بستر او د سینو شان اخلي او دا د ماشوم کورنۍ توري او هلته محفل ورته جوړوي په دې مراسمو کې بیا یو میرمن دا شان خلکو ته ورخه یا په لوړ غږ په نور خځو ته وایي چې دا څه دی او د چا لخوا راوړل شوی دی
زمونوم ادمامات تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکو يم ز شاعر يم هم د تاریخ استاد ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړم او هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی
قدر من دوستانو اکثر کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه واده وکړي خو د کورونا وایروس تر کمزوري کېدل پورې د شپشاش په محفلونو کې غنګونه جوړ نشي د خلکو راټولول مناسب وخت وځنګيږي دا واژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
سر راشا ید رنگ رنگ پٹو سپلو کونترو سر راشا یو سوخ کو ٹپو مست سندرو سر راشا سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا ید سولی کس پر لبادا خبرو سر راشا